السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده د خبرونې په راپورونه کوي چې چرواکي وایي داعش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژل دي د خبرونې په پیل کې خبری سرویس لرو ناجیه ساپی مختوړي
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې ټاکل شوې چې د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگتن کې خبري وکړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د غازی آباد په ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر ډزې کړي چې پکې درې تنه وژل شوي او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارز افیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور درېو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی د خبرونو تفصیل د امریکا د استازو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگتن مرسته کوي ایلینا روس لیتن چې د دې هیئت مشري کوي دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په کتنه کې ویل تروریزم ښه او بد نه لري نو د دې ناوړې پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگتن کې خبري وکړي ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کړی چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وې او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال راحیل شریف د راتلونکي یکشنبې په ورځ متحده ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي واکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبري وکړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د غازی آباد پولیس والی کې په یو سراچه موټر ډزې کړي چې پکې د موټر چلوونکي په ګډون درې تنه وژل شوي د ولایت امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه موټر تیر ماښام د اسدآباد څخه نړیوال وسلوالۍ ته روان و چې وسلوالو مخالفانو پرې ډزې وکړي بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 شپېته افغانۍ او یا پوله یو اروپایي یورو یو وی افغانۍ درش پوله یو انګلیسي پاوند او نو وی افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال ولس افغانۍ درش پوله او زر پاکستانی کلداري شپږ سو څوارلس افغانۍ ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارز دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور درېو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې چرسو په قاچاق محکوم شوي وو لبلوري ولسمشر حسن روحاني په ایران کې د بنسټ پالو پر پلوی رسنیو انتقاد کړی خغلی روحاني پرون د رسنیو په یو نندارتون کې ویل په داسې حال کې چې ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرلپسې ډول په نښه کېږي ځینې نورې له امنیتي ادارو سره نژادي اړیکې لري په بخښنې نږدې اړیکې لري روحاني زیاته کړه د ځینو توندو سرلیکونو په لوستلو سره له مخکې اټکل کېدی چې سبا به څوک نیول کېږي ښاغلي روحاني له پرونیو څرګندونو مخکې تېره چهارشنبې د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي هغو ته جرمي دوسیې جوړې نه شي او تور پرې ونه لګول شي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري ټاکل کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکزې وي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دولس اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې ووژل شوي دي فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تېره ورځ خبرې لانو ته وویل د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې چې د نومبر په 13 نیټه جوړیږي برخه واخلي. د میانمار یا برما سیاسي مشر اونګ سان سوچی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاډ څرګند کړی. د دغه هیواد کې په تیرو 25 کلونو کې لومړی آزاد او سراسري انتخابات ګڼل کیږي. تمه کیږي چې د هغې ګوند د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیک د پرونیو پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې بری ترلاسه کړي. او د امریکا د پوځ یو بی پیلوټ الوتکه د کویټ په یو لری پرته سیمه کې نسکوره شوې ده. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړ شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ چې آدرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. داعش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي. د کونړ سرحدي ځواکونه وایي د پخوا په نسبت پر کونړ د راکټونو ویشتل کېدو پیښه کمې سوي.
هغه ټوپونه لګولي د غرو په سرو باندې زمونږ د پوسټې ویشتلې یا مثلا زمونږ خار ویشته رکې ټوپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي نشته دی.
په هند کې یو افغان محصل د لزر محصلانو په منځ کې جایزه ګټلې. د ښځو یو بنسټ په غور کې د رخشانې په نامه د یوې سنګ سرسوي نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وایي په تګ راتګ کې ستونزې لري.
اوس هم په کابل کې نه پرېږدي دي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او دمو موټر او دمو کاروبارونه هلته پاتې دي.
د اونیس پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلولو وطنه چې تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال ویلي د دغو کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلې چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوی دی. دای هم درازوي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبريال ته خودل شوی خي چې د دې کسانو مړی پرې شوی دی. د داعش وسلوالو په دې ورسېو کې د هواد زینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپل لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدارس د هواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو 55 وسلوال وژل شوي او 53 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
ومردل چې د اسلامي دولت ډلې د ایش وسلوولو وطن چې تیر میاشتې په غزنی ولایت کې تشتولې و په زابل ولایت کې وژلې دي. په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت اکمالات نه کیږي یا هم ضروري وسایل نه ورسول کیږي. دغه قواوې وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسؤلیت لري او شپه ورځ د هیواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک له قومندان سمنوال غلام مصطفی سخزي سره مرکه کړې. لومړی ترې پوښتلې چې د سرحدي قواوو د عمده شکایتونو په ځواب کې دوی څه کړي.
یو رقم پوسټې موږ په انوی یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمالو وو، بل رقم پوسټې دي چې هغه په هلیکوپټرو کې اکمالو. هغه پوسټې چې د هلیکوپټر باندې اکمالیږي نو هغه د تیارو د کله ناکله د مصروفیت په وجه مخکې وروسته شي، نو دغه شکایت شته دی، نور کوم خاص شکایت نشته دی.
ستاسو سرتیری په سرحدي سیمو کې پراته دي، هغه صفري نقطو باندې تقریبا چې د ډیورند کرښه هلته پراته دي، څه حالات امنیتي وضع هلته څنګه ده؟
تقریبا میاشتې یو نیمې نه وړاندې وضعیت یو رقم وو، اوس د میاشت یو نیمې نه را په دېخوا وضعیت ډېر ډاډمن شوی دی. مشکلات چې پاس ټوپونه وو، هوانونه وو، هغه ټوپونه لګولي وو د غرو په سرو باندې، زمونږ دا پوسټې ایستلې یا مثلا زمونږ خار ایستلې یا زمونږ ولسوالۍ ایستلې، نو انشاءالله هغه پوسټې هغه داشکې او ټوپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي نشته دی. اوس
شاته شوي دي که شاته کړي دي؟
نو کېدای شي شاته کړي دي، شاته شوي دي. تمام خپل تجهیزات شاته کړی دي، پیښې بیرته په خپل تللی دي، نشته دی. هغه سخیلان داختونه چې د کونړ په ولایت باندې کېدل، د میزایلو کېدل، د اوان کېدل، د غټو د وړو تلاګانو کېدل، ایس ولسوالۍ دلته آرام نه و، پیښې تمام ولسوالۍ تمام دولتي تجهیزات به ایستل کېدل. نو د خدای په فضل، د خدای رحم دی او دا د خدای نصرت دی چې دا میاشتې ونیمه کې چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله
کبین شیرا والو غاخی پاس راول یا نو پاس راولو اکثر تلارې بند دي، تګ را تګ د موټرو نه کیږي. د دې لارې د خلاصول د پاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هم هنګي باندې څه پلان لري کنه؟ لري
پلان شته، خو مضبوط پلان شته. والی صاحب سره خبره کړې ده، د والی صاحب نظارت لاندې ټول امنیتي ارګانونو په ډیر ښه هم هنګي اتفاق سره ان شاء الله لرو پروګرام د ټولو بندو لارو چې زموږ لارې بند دي هغه په هر قیمت چې موږ اخلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قومندان سمنوال غلام مصطفی سغزای و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په ځواب کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم صافي اوازي اوریدلی سي چې د ویب سټ ادرس مو دی azadiradio.com. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو دوه ډلې کېدو او هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر ګټو او اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات څه نتیجې درلودلی شي. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل د دوی د کمزورۍ په معنا ده او په هر ډله چې فشار راشي د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. سر مقاله لیکونکي د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل ممکن حکومت ته دا ستونزه پیدا کړي چې له کومې ډلې سره د سولې خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د طالبانو په دوه ډلې کېدو سره د جګړې اصلي ریښه پیدا کړي او د ولس اندېښنې ختمې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې داعش ډله نشي کولی د افغانانو ورورولي او یووالی له منځه یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې د داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د وینو په تویولو سره د قومونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د لیکوال په خبره هیڅکله به دې شوم هدف ته ونه رسیږي. لیکوال په زابل کې د داعش لخوا د وو تختول شوی مسافر د وژل کېدو موضوع ته اشاره کړي چې وو وړ وژل شوی کسان هزاراتو کم دي او درې میرمنې هم پکې دي. عدالت او توسعه ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړی کړي او پوښتنه کړي چې هند ته به د حنیف اتمر سفر د هند او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کنګل اوبه کړي. په سرمقاله کې د هندي رسنیو راپورونو ته اشاره شوې او لیکل شوی چې هند به افغانستان ته څلور MA-25 الوتکې ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ نه موجودیت د دې لامل شو چې افغانستان د پاکستان له تاریخي رقیب هند سره اړیکې جوړې کړي. جامعه باز ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې یو بدلون محسوسېږي او هغه دا دی چې غواړي له هند روسیه او ایران سره اړیکې ښې کړي. په سر مقاله کې راغلی چې افغان حکومت د بهرنیو اړیکو په برخه کې ثابت ستراتیژي نه لري او نشي کولی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اړیکو کې توازن وساتي.
په هند کې یو افغان محصل د لس زرو محصلانو په منځ کې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړ. بسم الله عارف ته د دې بریا له کبله نقدي جایزه او د سرو زرو میډال ورکول شوی دی. په هندوستان کې دغه سیالي د سافټویرونو د یوې امریکایي کمپنۍ اوټو ډیسک لخوا تنظیم شوې وه. د سږ کال په سیالۍ کې 2500 پوهنتونونو ګډون کړی و چې تر لسو زرو زیات محصلان ورته ټاکل شوي وه. د دغه افغان محصل بسم الله عارف سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د څنګه په دغو سیالیو کې ګډون وکړ.
دغه مسابقه د اټوډیس کمپنی امریکایي کمپنی د سافټویر کمپنی ده. دغه له خوا جوړ شوی و. دوی هر کال د ډیزاینینګ مسابقه لري په هر منطقه کښې. دوی په آسیا کښې، په اروپا کښې، هم په امریکا کښې داسې منطقوي ټیمونه لري. نو په آسیا کښې د سارک هیوادونو په منځ کښې بیا خپله هندوستان هم ځان ته د سیالیو سلسله لري. نو په دغه سیالي څو میاشتې مخکې را شروع شوې وه. لومړی داسې و چې په هر ایالت کښې سیالي ترسره شي او د هر ایالت څخه درې غوره ټیمونه را وباسي، لومړی، دوم او درېیم، او بیا به داسې چې د ټولو ایالتونو تر مابینځ یو ځای سیالي ترسره کېږي. کله چې دا سیالي ترسره شو نو بیا به صرف یو اول او دوه مقام اعلانېږي. ما په لومړي سر کښې هم په اترپردیش ایالت کښې لومړی مقام خپل کړي، او بیا چې د ټولو ټیمونو تر مابینځ وه دغه کښې مې هم دوه مقام ترلاسه کړي، چې بیا ما ته د سرو زرو میډال راکول شو او هم نقدي جایزه راکول شوې.
تاسو د افغان په حیث یا د افغان محصل په حیث په دغو سیالیو کې ګډون کړی و؟
بله، خو داسې وو چې موږ باید د هندوستان په پوهنتون کښې محصل یو. په دې کښې صرف محصلینو ګډون کولی شو که هغه د لیسانس په دوره کښې وي او یا د ماستري په دوره کښې وي یا د پی ایچ ډي په دوره کښې وي.
بلې، که څه هم په ځینو رسنیو کښې ویل شوي چې تاسو دغه جایزه د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کښې ګټلې ده، خو په ډیزاینینګ کښې هم څو بخشونه شته یا څو برخې شته. تاسو مشخصا په کومه برخه کښې دغه جایزه ګټلې ده؟
ما مشخصا د مهندسي ده، چې په دې مهندسي کښې موږ کتابتون ډیزاینوه. ما خپل کتابتون ډیزاین کښې تقریبا د 200 کسانو دپاره چې د دوی د غوښتنې مطابق وه دغه ما ډیزاین کړله.
تاسو چې په هند کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی و، څومره نورو ځوانانو په دې سیالۍ کې ګډون درلود؟ شمېر یې تاسو ته معلومېږي؟
بلې، د اټوډیس د کمپنۍ د احصایې له مخې 2500 پوهنتونونو شش کال ګډون کړی و. 10000 څخه زیات محصلینو ورته خپلې پروژې تسلیم کړي دي، چې د هغوی څخه دغه سرک ټیمونه راټول شول.
د دغسې جایزو ګټل تاسو څه فکر کوئ چې د افغان ځوانانو یا هم د ځوانو استعدادونو په روزنه او هڅونه کې څومره رول لري؟
د ځوانانو سره ډېر زیات د دوی په پوهه کښې، د دوی په وړتیا کښې ډېر تغیر راولي. که چېرې زموږ ځوانان چې دوی په هر ولایت کښې وي، دوی په هر ملک کښې وي، په هر ځای کښې چې وي، دوی باید په داسې دغه مراسمو کښې ګډون وکړي چې هغه د دوی لیاقت او وړتیا خلکو ته ښکاره شي. خلکو ته باید موږ وښیو چې موږ افغانان هم که وغواړو چې هڅه وکړو، موږ هم تر تاسو کم نه یو. زموږ افغانان لپاره هم زموږ لپاره ډېرې
او په خپل افغان حکومت په دې برخه کې څه کولی شي؟ ځکه چې په افغانستان کې دننه هم ګڼ پوهنتونونه شته، خصوصي پوهنتونونه شته. پیشنهاد مو افغان حکومت ته په دې برخه کې څه دی د دغو ځوانانو د هڅونې دپاره؟
زما غوښتنه خپل د افغان حکومت څخه دا ده چې دوی باید کومه پروسه چې دوی راباسي هغه باید ډېره شفافه وي، ډېرې باکیفیته وي. که څه هم محصلین هندوستان ته نورو ملکونو تللي دي، هغه په وسیلو باندې تللي دي، هلته ناکامه شي. له دوی دغه نه شي، ځکه هغه روشان فکره او ذهن او وړ زیات کسان چې دي، هغه لا تر اوسه هم په کورونو باندې ناست دي، هغوی ته چانس نه رسېږي. نو هغه کسانو ته باید زمینه برابره شي. دا پروسه باید ډېر شفافه وي. زموږ هغه ذهنتونه چې په هغه هغوی څخه کار نه دی اخیستل شوی، هغوی چانس ورکول شي. او دغسې مراسم باید په هر پوهنتون کښې ترسره شي، د کمپنۍ د خوا څخه باید ترسره شي، چې داسې ځوانان د ټولو ولایتونو په سطح باندې، بیا د ټولو ملک په سطح باندې داسې سیالي ترسره شي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې کار وکړي.
بسم الله عارف و په هند کې هغه افغان محصل چې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې د 10000 محصلانو په منځ کې دویم مقام ګټلی دی.
ګل احمد ستانیزی له لوګره لیکلي، افغان ولسمشر هسې د پاکستان په تشو خبرو باید باور ونه کړي. پاکستان د افغانستان او نړۍ په وړاندې دوه مخه سیاست لري. هیڅکله به وسلوال طالبان سولې ته حاضر نه کړي. اوریدونکي لیکلي چې په کار د کوم بل هیواد نه د سولې په مسله کې د همکارۍ او مرستې غوښتنه وشي. عزت الله له غزني لیکلي په ځینو ولسوالیو کې د اورلګیدنې وسایل نشته. کله چې د اورلګیدنې پیښې کیږي ټول خلک حیران وي چې څه وکړي. رحماني له زابله لیکي په زابل کې د وسلوالو خپلمنځي جنګونه روان دي چې ولسي خلک یې هم اندېښمن کړي دي. حمزه له کندهاره د کندهار لپاره دا مهال اساسي ستونزه د برېښنا نشتوالی دی چې محصلین په شپو شپو برېښنا نه لري. هیله ده د دې ستونزې حل ته پام وشي. د حمیدالله وطنوال په نامه اورېدونکي له ارزګانه لیکلي چې ولسمشر دې ولایتونو ته خپلو سفرونو ته ادامه ورکړي او ارزګان دې هم له پامه نه غورځوي. ده لیکلي چې په دې ولایت کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د افغانستان د کانګرس د ګوند شیزنه غړي وایي د غور په ولایت کې دي د رخشنې په نامه د یوې څنګ سره سوې نجلۍ قضیه وڅېړل سي او له عاملانو سره دې قانوني چلند وسي. په عین وخت کې د ښځو یوه بل بنسټ مسؤلین وایي په کار ده چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخشانې د سنګسارولو پیښه اندېښناکه ګڼي او تاکید کوي چې قضیه دې وڅېړل شي. د دې ګوند رئیس حمیدې وردک د رخشانې لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړې ناسته کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل د رخشانې سنګسارېدلو نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېښمن کړي دي. دې وویل د رخشانې د قضیې عاملین دې ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقونو له خپلوا کمیسیون او د شتو د حقونو لملاتړ او سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخشانی او فرخوندی قضیه برسي او عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخشانی قضیه به په جدي توګه وسیړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلي چې حکومت د دې پیښې پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادي راډیو شاوخوا ونې مخکې د رخشانې د سنګسارېدو یوه ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ځوان نجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیږو ویشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یوه ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتحانه ګیلانی وایي چې دینی عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته پکار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار ازارها بار د ټول 13 سال صدا کردم چې باید پروګرامای سنوي
پلسګونو او زرګونو ځلې مرجخ پورته کړ چې د شوزو او جنونو خوندیتوب ته د اسلامي افغاني او اقتصادي پروګرامونه جوړ شي چې دوی په امن کې ژوند او فعالیت وکړي.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم هڅې نه دي کړي. دوی وایي له دې وړاندې د فرخوندې په نامه د یوې بلې نجلۍ د وژل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسي نه شوه. دوی وایي که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
چې دې تور کړم په وعده کړم ما پلار ته خیرا کول چې شې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالی وزم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وایي په تګ راته کې ستونزې لري. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورټونو لرونکي افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ته راځي د افغانستان د حکومت جنرال قونسلګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسؤلین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورټونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خوستي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپې نه مني او یو شمېر مسافرین یې له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نوم محمد انوار زه سعودي خمیس کې اوسېږم موږ لاړو سفارت ته سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه درواخلې په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي اوس هم په کابل کې هم نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د موږ موټر او د موږ کاروبارونه غلطه پاتې دي
زه رتګون نازید الشیر ولسوالۍ د کرکې کلي اوسېدونکم کیس دا دي چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي باید غټولو ته په پاسپورټ کې د افغانستان اول دخلي ټاپه ورته وویل شي او دویمه ټاپه سلدا جن سپاره چې په افغانستان کې د افغانستان د خروجي ټاپه ورته وویل شي
یو بل تن مسافر وایي چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپی نه مني د د پوینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بیرته راستنه کړي او ویزې وسوځېدي
زه راز بدین احمدزی محمد موږ ته چې کومې ورکه د افغان کنسل راکړې دي د ثبوت لپاره چې تاسو افغانیان ویزې راکړې موږ ورکه راغلې د پاسپورټ کې کابل کې خروج راته ونه وایي ورکه کې راته وایي هغه سعودي ته ورسو هغه وایي تاسو دولت لري تاسو د ورکه کې څنګه خروج دخول وایي شلګونه کسان سعودي ته لاړ په سټه راو پاس کړې ویزې خرابې
بل لري ته د خوځ ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزارتونو نه په کلکه غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافر ستونزو ته رسیدګي وکړي د ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد زی وایي چې ولسمشر غنی د خوستي ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په خلیجي هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملي اقدامات کوي
موږ په مرکزي حکومت باندې خصوصا د بهرنۍ چارو وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا د غستونزې تعجیل رسیدګي وکړي ځکه دا یو کس نه ده دونه دي دونه درې نه دي بلکې دا په زورګونو خلک دی ولسمشر د خپل کمپاینو په دوران کې هم کلک ژمنه کړې و چې د غستونزې باندې خصوصوالو لپاره حل کوي اما متاسفانه چې تر اوسه پورې د غستونزې تر رسیدګي نه ده شوی
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنۍ چارو وزارتونو سره شریکه کړي خو موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو خو د پرلپسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو پونیولو بریالي نه شو د یادونه ورده دا مهال په خلیجی هیوادونو کې تر یو لک ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدوري لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد خشوي او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی
ستاسو ل پیغامونه نه
زمي زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې زما پیغام ده چې افغانانو ورونو ته پیغام ده چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي دی اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته ده هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې به خو مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کړي او حتی به ورسېږي زما دا خواهش ده چې هیڅ څوک د اروپا په خوا روان نه شي وسلام به احترام
د بی پولی خبر اعلان ټولنې له افغان حکومت او غشتل چې د افغان خبر اعلان خوندیتوب ته پاملرنه وکړي نور حل د سید کمال شریف په راپور کې
د بی پولی خبر اعلان نړیوال بنسټ د خلکو په ځانګړي ډول د خبر اعلان د امنیت ټینګښت د افغان حکومت لاسلی دندو څخه بولی د بنسټ او د افغان خبر اعلان د خوندیتوب کمیټې د رسنیو د یو شمیر استادو په ګډون د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه کړې و او په دې غونډه کې د خبر اعلان پرستونزو او امنیتي وضعیت پراخ بحثونه وسول د افغانستان تاجکستان او ایران لپاره د بی پولی خبر اعلان د نړیوال بنسټ مسول رضیا موینی د یک شنبه په ورځ ویل چې د جګړې شکل ډلې باید د خبر اعلان
قطنامه ها و میثاق های دیگری هم داریم
موږ نور تړونونه او پریکړلیکونه هم لرو لا دې دلې د جنیوا کنوانسیون یادونه کول شو دا کنوانسیون د خلکو د امنیت د خوندیتوب سره نه کوي د همدې کنوانسیون دوه الحاقیه تړونونه د خبري اعلان او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت پاره دي په دې کې راغلي چې په ناامنیو او هغه سیمو کې چې جګړه روانه ده د جګړې دواړه لوري د خبري اعلان د خوندیتوب مسؤلیت لري
در منازعات در نظر گرفته
د بی پولی خبر اعلان نړیوال بنسټ شاوخوا دیرش کال وړاندې جوړ شوی او تر اوسه په افغانستان کې د خبر اعلان د وضعیت په اړه اته راپورونه خبره کړی دي د خبر اعلان د امنیت خوندیتوب په اړه دا څرګندونه پر داسې محل کیږي چې د آزاد رسنوي څخه د ملاتړ ادارې یا نه د معلومات لمخې په افغانستان کې د محل د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي 1502 قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پات او تر دا محله چړل شوی نه دي نه همدارنګ ویلي چې د دې قضیو اته څلويش ورید په افغانستان کې د خبري اعلان د وژلو قضیه دي د راپورونو لمخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې اته خبري اعلان وژل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په روان میلادي کال کې د راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې خبري اعلان د خطرناکو کارونو لړل څخه ده د رسنوي څخه د ملاتړ ادارو د معلومات لمخې په افغانستان کې د خبري اعلان په وړاندې تاوتریخوالي د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان لخوا رامنځته شوې دي خو د افغانستان د نوی چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او د خبریالانو د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي چې د دې کانفرنس له ګډونوالو څخه وو داسې وویل:
در راستای تامین امنیت همه شهروندان
موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو، خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په خاطر ځان مسؤل او ژمن ګڼو. موږ له دوی سره د امنیت په برخه کې همکاري او ملاتړ کوو.
باشه، د خدمت همه هستیم.
د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع یو شمیر ټولنې وای د یو شمیر حکومتي چارواکو لخوا فشار، ناامني، د سیمه ییزو زورواکانو ګواښونه او همدارنګ د وسلوال طالبانو فشارونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. دوی د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی په وړاندې د پروتو خنډونو په لیرې کولو کې هڅې زیاتې کړي.
لدې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپی نوري.
د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې شیبه مخکې د یوې چاودنې له امله یو ماشوم او وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د امریکا د استازو جرګې او هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وي او هماغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارجا فیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. او د میانمار یا برما سیاسي مشر اونګ سان سوچی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاډ څرګند کړی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل کول سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. او سم نوریاس نوري نړیوالو رسپانډو ته کتنه کوي.
امریکایي اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګ 50 کسان وژل شوی تر سره لیکلاند په یو مطلب کې لیکي. په دغو جګړو کې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوی د دوړو خواو شاوخوا 50 کسان وژل شوی دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرت یار له قوله لیک چې وایي نښتې د جلا شوی ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي وسلوالو او د ملا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم وروسته د ملا رسول د ډلې له وسلوالو سره یوځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قومندان چې ځان د منصور ملاتړی بولي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یوځای شو چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګیږي او زیاتوي. دا خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونه په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروې افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړه کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. د ناروې صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوي تر څو نور د هیواد ته راتلو ډډه وکړي. د خبرونه په وینا تېره اونۍ د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه ناروې ته رسولي ډېره برخه یې افغانان دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته راوښتي دي. نور ډیک پیج خبرونه لیکي د ناروې د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداري ورکړې و چې هغه مجرد افغانان به چې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروې صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورځي اکثر یې په روسیې کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروې ته په دې خاطر ورځي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروې ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلیې وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کیدی شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروې صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د نوي سر روزونکو پیټر شکریت د کار د پیل په اړه رپورت درته خبرو او همدارس بعد افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره د شپږیزو د سیالیو په اړه باندې مرکه واوري. پاسار کې رپورت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکو پیټر شکریت خپل کار په رسمي توګه پیل کړ. د فوټبال فدراسیون چارواکي وی ورسله هغه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سلاوین سکلیزویچ په رهبرۍ په نړیوالو لوبو کې چندان لاسته راوړنې ونه کړې، دوی اړ شول چې نوی سر روزونکی وټاکي. پیټر شکریت په خبري کانفرنس کې په کابل کې ویل چې هڅه کوي لوبغاړي سره متحد کړي او د افغانستان لپاره یو قوي ټیم جوړ کړي. دغه په مکرې راپورته دا سال کې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې درې لوبې لري او له کمبودیا سره هم لوبه نږدې ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم نوی سر روزونکو خپل کار پیل کړ. پیټر شکریت چې کرواشیایی دی د جرمني سلاوین سکلیزویچ پر ځای د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د سر روزونکو په توګه ټاکل شوی دی. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي ورسته له هغه چې افغان ټیم د سکلیزویچ په رهبرۍ چندان لاسته راوړنې ونه کړې، دوی شکریت د دغه ټیم د سر روزونکو په توګه وټاکم.
متاسفانه نتایج بدی کې ټیم ملي افغانستان در مسابقات داشت و همچنان
خلی کریم وی متاسفانه کوم بد نتایج مو چې په لوبو کې درلودل او همدارس په ټیم کې مو داخلي ستونزې درلودي، د فدراسیون چارواکي دې ته اړ شول چې لاسکلیزچ سره قرارداد ختم کړي او پر ځای پیټر شکریت مقرر کړي. پیټر شکریت یو زیرک روزونکو ښکار یو هیلمن يم چې په ټیم کې خېل استراوړنی ولري.
امیدوار سم چې نو کارای خوبې وکنن.
خلی کریم په داسې حال کې د شکریت نراتلو په اړه خوښي وکړه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم او لوبغاړي چې پکې پخوانی تکړه کپتان اسلام الدین امیری هم شامل دی، له پخوانی روزونکو سلاوین سکلیزویچ سره د ستونزو په خاطر له ټیمه لیرې شول. اخوا د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د نوی روزونکو پراتلو خوښ دی او هیله مندي چې ښه ټیم سره جوړ شي. د فوټبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو فردین کوهستاني او وحید الله ندیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د نوی سر روزونکو پراتلو سره فکر کوم یو مثبت تغییر راتلونکی دی او پاتې درې لوبې چې په نړیوال مقدماتي لوبو کې لرو و به یې ګټو او تکړه ټیم به جوړ شو.
فوټبال افغانستان ته شروع شي. ما میخوایم که تیم ملی فوتبال
مونږ غواړو چې د فوتبال د ملی ټیم مرور لوبغاړي بیا ټیم ته راشي. کوم لوبغاړي چې مرور دي هغه ته باید د راتلو زمينه برابر شي او یو قوي ټیم سره د افغانستان لپاره جوړ شي. دغه لوبغاړي هم درځوي چې د پیټر شکریت له ټولو نویو وړاندیزونو او سیستمونو سره به ښه لوبه وکړي. د فوتبال د ملی ټیم نوی سر روزونکو پیټر شکریت وایي چې د افغانستان د فوتبال د پرمختګ لپاره هڅه کوي او یو قوي ټیم به د سیالیو لپاره جوړ کړي.
And the team lost many games.
په داسې حال کې راغلی یم چې ډېرې لوبې موبایللي، ډېر لوبغاړي سره جلا دي او ستونزې لري. د بهر او دننه لوبغاړو ترمنځ به زما لپاره کوم فرق نه وي. ټول به سره یوځای کوم او د یو ملت افغانستان لپاره به د لوبې روزنه ورکوم. ښاغلی شکریت همداراز په خبري کانفرنس کې چې د معرفي لپاره په کابل کې جوړ شوی و یادونه وکړه چې له دې وروسته به ټول افغان لوبغاړي که له بهره هم راځي یو ځل کابل ته راځي او له دې وروسته به له تمرینونو وروسته د لوبو لپاره بهرنیو هیوادونو ته ورځي. خغلی شکرت ویل چې په ټیم کې ټول ستونزې له منځه وړي او هڅه کوي چې تکړه لوبغاړي د هغوی د وړتیا په اساس ټیم ته راوبولي. د افغانستان د فوټبال نوی روزونکو په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې 15 سیالۍ بایللې او یوازې د کمبودیا په وړاندې یوه لوبه ګټلې. راپور مو اوریدو. اوس هم راځو مرکه ته. د افغانستان د کرکټ بورډ د شپږیزو په نوم د کرکټ شلاوریزې سیالۍ په کابل کې پیل کړې دي. په دغو سیالیو کې شپږو ټیمونو چې د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو لخوا سپانسر شوي دي له یو بل سره لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره زموږ همکاري الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې د دغو شپږیزو سیالیو د نوښتونو او توپیرونو په اړه له تیرو یو سره پوښتنه کړې ده.
یو هیواد د کرکټ
راتلونکي چې تضمینوي هغه داخلي کرکټ ته او داخلي کرکټ څومره چې په معیار باندې برابر وي څومره چې په انټرنیشنل معیار باندې جوړ وي څومره د آی سی سی قوانین په هغه کې اپلای شي په هغه کې ځای ورکړل شي د آی سی سی ټول د کرکټ 24 قوانین هغه سیالۍ د تا لپاره د ملي لوبډلې لپاره د 19 کلنو ځوانانو لپاره د 18 کلنو ځوانانو لپاره یو ښه بیک اپ او یو ښه لوبډلې درته یو ښه لوبغاړی درکوي نو همدا وجه ده چې افغانستان کرکټ بورډ زیات تمرکز په دې ده چې داخلي داخلي سیالۍ په هر اړخیز نگانه سټنډرډ کړي معیاري کړي او د دې څخه زمونږ راتلونکو ملي لوبډلو لپاره ښه لوبغاړي د غوره کړي او تعین کړي همدا شان ته مونږ د ملي لوبډلې او د نورو 19 کلنو او الف لوبډلې لپاره بیک اپ لوبغاړي یا شاته لوبغاړي چې د نورو لوبغاړو ځای بنسي پاینده کې مونږ ورزو چې هغه دغه شان ته سیالیو تر سره کولو نه بغیر بیا ستونزې جوړوي د یو هیواد لپاره تیر کال په نسبت باندې سږ کال په ټولو برخو کې ډیر ښوالی راغلی ده مونږ په نړیوال معیار باندې برابر سټیډیم ورته برابر کړی ده دغه شانتي تیر کال په نسبت باندې سږ کال د دې سیالیو براډکاسټینګ کمرې ډېرې دي لکه تیر کال په 9 کمرو باندې دغه سیالۍ نشري دي سږ کال په 14 کمرو باندې نشريږي او آینده کال ته هم مونږ هوډ لرو چې د دې څخه هم په ښه کوالټۍ کې او په ښه توګه باندې دغه ټورنمنټ تر سره کړو
د دې سیالوی نه سونه لوبغاړي به انتخابيږي او کوم کوم ټیمونه کې د لوبغاړي به انتخاب شي
هغه ټول نه ول مونږ دغه سیالۍ په ډیر ښه وخت کې تر سره کړې ځکه مخکې ایشیا کپ او جام جهانی را روان دي چې دواړو ته د دې لوبو کې هر څه ښه پرفارمنس وکړي خصوصا نوی لوبغاړو هغه ته چانس ورکول کېږي په نړیوال جام او په ایشیا کپ کې تر اوسه پورې چې څومره ابزر کوم زمونږ نوی لوبغاړي خنه دي دلی تر اوسه پورې خو بیا هم بعضی ینګسټران لکه اشمت شاهدی او یو څونور نوین الحق په نوم باندې دغه لوبغاړي خزلې دلی دي او دوی لپاره به چانس دوی به په راتلونکو لوبو کې ځان خی ځان بزلوي او بیا به ان شاء الله چانس ورکول کیږي په عموم کې مونږ الف لوبډلې ته نو نسکلنو ځوانانو ته ملي لوبډلې ته غواړو دلی سیالۍ څخه لوبغاړي غواړو
ستاسو راتلونکي پلانونه د دې لوبغاړو لپاره او د دې سیالوي لپاره چې بل کال بیا ان شاء الله بیا هم تر سره شي لپاره ستاس پلانونه سيدي
مونږ خو د ملي لوبډلې لپاره ډیر وخت شپږ میاشتنی پلان جوړ کړی دی چې مسلسل د دوی لوبي دي دا اوس د شپږیزې نه وروسته لوبډلې د اماراتو ته هلته به یو څو تمرینی لوبې د عمان او د هانګ کانګ سره ترسره کوي هغې نه بعد یو څلور ورځنۍ لوبه د پی این جی هیواد سره ترسره کیږي د هغې نه وروسته بیا مونږ لوبغاړي د زمبابوې ټور لکه مونږ زمبابوې ته لړ شوي 15 ورځنۍ لوبې او 2 شل ورځې لوبې مونږ هلته وکړې اوس به زمبابوې په ډسمبر کې راځي زموږ سره به 15 ورځنۍ او 2 شل ورځې لوبې کوي چې د هغې لپاره به په دوبۍ کې دوی تمرینات کوي او په دوبۍ کې به دغه د دې لوبو د ختمېدو نه بعد به لوبډله بنګلادیش ته ځي په بنګلادیش کې به د ایشیا کپ لپاره کوالیفاینګ راوند دغه به کیږي د هغې وروسته به ډایرکټ ایشیا کپ کیږي شپږ ورځې وروسته چې لوبډله به افغانستان ته هم نه راځي بلکې په بنګلادیش کې به پاتې کیږي البته که زموږ لوبډله کوالیفای وکړه د هغې نه بعد به لوبډله ځي هندوستان ته او نړیوال جام کې به برخه اخلي
د لوبول میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خېشه به ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خدای مو له زلزلو او نور آفتونو وساته کنه په بد ورځ خو هیڅوک هم نه در پکاریږي حکومت خو به لومړی د پیښې خبر اخلي بیا به کمیسون ورته ټاکي بیا به د پیښې نوعیت او ځای معلوموي بیا به د تلفاتو او خساراتو دقیقه څېړنه او سروې کوي بیا به دغه ټول معلومات مرکز او کمیسون ته ورکوي بیا به کمیسون دا تصمیم نیسي چې له زیارمنو سره څه ډول مرسته وشي له هغه وروسته به مرستې روانېږي او که لارې ښې وي اقلیمي او امنیتي شرایط برابر وو نو مرستې به زیانمنې سیمې ته ورسیږي او له هغه وروسته به یې په نوبت ویشل پیل شي او دا به هغه وخت وي چې کار به له کاره تیر وي او په ډیرو به یې شناختې درولې وي هی په حکومت کې نه دی هی بې په کار کې دی د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
او
اوس پام وکئ نو خبرونو ته.
نتاقان،
ګړنګ کنډاس
او ریخمینا ګلۍ
بے خبر آجانس خبر را کوي چې سیاست مداران د پیسه مداری په چارو اخته دي او له همدې عمله د هیواد چارې په ټپه ولاړې دي. خبر زیاتوي چې سیاست مداران هڅه کوي د خپلو پیسو ساتلو او یا هم د نوو پیسو د لاسته راوړلو چارې ګړندۍ کړي او د خوندیتوب ضمانت ورته برابر کړي، ځکه دوی ویره لري چې د هیواد د نیم بند امنیت خطر به د دوی پیسو ته هم خطر متوجه کړي. خو کارپوهان وایي چې نور خلک په سیاست مدارانو باور نه لري او ټول یې په مداری توپ پوهېدلی دي.
د بی خبر اژانس په اول خبر کې ویل شوی دی چې د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنزل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنزل او لاس اچول. خبر زیاتوي له همدې عمله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لرې وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
نږدې ده چې د کابل ښار د پنځمې حوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پنځمې حوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږده شوي دي چې نږدې د بېرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې سره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریخې او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي، ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالی هم ټولوي. که نور څه نه وي، له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
په لوی روغتون کې یوې ناروغې مېرمنې د موږکانو د حملې له ویرې سا ورکړه. د بې خبره آژانس خبر راکوي چې په نوموړي روغتون کې د شپې لخوا موږکان په ډله ییز ډول د ناروغانو په پریزانو حملې کوي او د ټولو ښځینه ناروغانو د ویرې اوان زړه درېدو سبب کیږي، چې له همدې عمله یوې ناروغې مېرمنې د دغو موږکانو په لیدو او د هغې په پریزانې باندې د حملې پر وخت له ویرې سا ورکړه. خبر زیاتوي چې ښایي له دې مخکې به هم دغه ډول ډېرې زړه بوږنوونکې پېښې رامنځته شوې وي، خو ټولنیزو مطبوعاتو ته به یې خبر نه وي رسېدلی. د موږکانو د چارو ماهرین باور لري چې روغتونوالاو به دغه موږکان د دې لپاره په روغتون کې پریښي وي چې د لوړ فشار لرونکې مېرمنې پرې وویروي او د ویرې په واسطه یې لوړ فشار راښکته کړي.
خبرونه خلاص شو.
اوس چې په هر کور کې تلویزیون او په هر جیب کې یو څاپېړه موبایل ایښی، نو د جنگي فلمونو او ډرامو کتل خو د سترګو د رب خبره ده. همدغه فلمونه او ډرامې ځوانان دې ته هڅوي چې دوی هم لوبغاړي شي، دا چې په څه ډول په چلې نه دوی پوهېږي او نه یې هم مرابیان او هڅوونکي. د همدغسې شوقیانو له فلمي تمرینه مخبرو.
ویلی چې دواړه ورونه د یوې ښې جنګي صحنې تمرین وکړئ، خو پام ووي چې د جنګ پر وخت سم صحیح حالات ونیسئ.
یو خو زه دغه حالت اخیستلو مړ کړم، حالات واخله، حالات واخله، ولکه پوهېږم چې څه ډول حالات واخلم.
ساده کېږه مه، حالت یعنې ځان داسې وګڼه لکه د هغه چا رول چې کوې.
زه هم کوشش کوم چې هماغسې وکړم، خو بیا هم نه مني.
تیر په هیر، نن به زه ورته سم کار کوو.
سمه ده، ثبتوي هم که نه؟
هو ثبت به هم کړو چې خپلې غلطۍ راته معلومې شي.
ښه نو ورشه کمره یاره که.
ښه، خو پام دې وي چې د یو هندي فلم یوه ښه صحنه به کار کړو. څنګه؟
ښه، صحیح ده.
ځه نو چې پیل کړو.
ځه نو لومړی ډیالوګ ته ووایه. تاج دیوگنی او زامرش بوریم.
آج میں تم کو ثابت کروں گا کہ میں کون ہوں.
میں تم کو جانتا ہوں کہ تم کون ہو.
بات مت کرنا، لے لو.
مت کرنا بستر،
نہیں کروں گا. چلو ورنہ تم کو بھی. میرے ماں پر ہاتھ ٹوٹایا، آج میں تم کو دکھا دوں گا کہ میں کون ہوں.
پورا
ولی چه خبره ده چی جاری؟
تو واشا پخ کوتا که ده زمانو چال جور کرده ده، پخ پل منز که سرم رکده.
ده تا پس ولی بینی شویده؟
زیم موالم.
زیم موالی؟
او طولشی یعنی مات کرده، جر واشا جی سرم رنکا.
یلو
دامو چال جوڑ کر رہے دے.
چلو ورنہ.
ورنہ کیا کرو گے؟
تاسی پسما خبر نہ پوئے گئی، اس بزر در سارا گورا مانا.
تم بھی بدماشی کرو گے.
آخ پازا میں وائی 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 وائی.
سٹاپ ولی اچھا خبر دا
مالک تاغ دپلار علاب خوبورا تختا تختا
کامرا
مپسی گرد جال کلکی واچوا
پازا میں.
بلے څنګه ولی دې په موږ تمرین وکړ؟ موږ د کور نیم سامان مات کړ، کسان مو ژوبل کړ، او ته وایې چې فلم کنسل شو. زه دې په بودې جامو دې ځای کار نه لرم، په فلم کې کار کول غواړم. په هر قیمت چې وي اوس به فلم شوټ کیږي.
او ورته ووایه چې ډېرې پزې به هم پکې ماتیږي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا احساس او نقیب لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
خبر لناس چناس دے چناس دے بینیاس خبر لناس چناس دے بینیاس خبر لناس چناس دے چناس دے دستور کو بلا واخلم ناس پماکر دستور کو بلا واخلم ناس پماکر دسبا باد گزر پچمن بیاکر گزر پچمن گیا گزر پچمن گیا خوشحال کمزوری نیام چی بڑا کرا خوشحال کمزوری نیام چی بڑا کرا خوشحال کم دوری نیام چی بیدار کم پشکارا نارے وہم چی لئے راکڑا پشکارا نارے وہم چی لئے راکڑا دس بابا دا گزر پچھا من یاکڑا پچمن کے رنگا رنگ لن